د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چروغ جوړی زنه ترانه یوسف سیه تاسو د امریکا غږشنا رادیو زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به اوري د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې په خپلو خبرو کې په ټولو نړۍ کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې غوښتنه کړې ده او ټاکل شوی د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان د امنیت ټاکنو سیاسي وضعیت او د ګری سره د مبارزې په اړه وینا وکړي. درنو اوریدونکو په دې حق لري پټونه د خبرونو نه روستاوري خبرونه چې خلیل خان درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو پر وړاندې اکثره لوی ستونزې حل شوې دي. دغه انتخاباتو په مخ کې یو خن په افغانستان کې روانه نامني او بل د حکومت د مخالف سیاسي ګوندونو مخالفت شول سوی وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامچ یماماتو په دې ورستیو کې د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې دغه انتخاباتو په وړاندې د موجودو نامنۍ له کبله به د رای ورکولو شاوخوا 10000 مرکزونه تړلي وي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د کوری اردو ګانو له کمانډانانو د ولسمشر محمد اشرف غنی د بارانوي ځواکونو او نورو مسؤلانو سره د روانو انتخاباتو د خوندیتوب پر مسله بحثونه کړي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په عین حال کې د لوی ملي ائتلاف وروسته اعلان هم وستایو چې ویلي دي له افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره جوړجاړي رسیدلې دي او ورسره به همکاري کوي. په پام کې ده چې د ولسی جرګې انتخابات د روانې تلې میزان میاستي پر اتوشته موسی. دغه انتخابات لپاره به کمپاینونه پر رسمي ډول روانه جمعه د تلې پر شپږمه پیل او د تلې پر شپږمه به ختم شي. د امریکا متحده چارواکي وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د ایران پر ګډون پر ګڼو مسایلو خبري وکړي. ډونالد ټرمپ نن د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د 3 غونډې د رسمي پرانستنې پر مهال وینا وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی چې 193 هیوادونه پکې غړي دي نن سه شنبه د سپتمبر په 15 به رسما پرانستل کیږي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا د یوې غونډې کوربتوب هم کوي. د امنیت شورا په دې غونډه کې به د وینا پر مهال ولسمشر ټرمپ پر ایران اټومي بې وسلې کولو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو پر مرسته پر حملو او پر برتانیا کې د پرخوانی روسي جاسوس د مسمودو پر مسله خبري وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په ویلامي کې د پاکستان د پر حکومت ژغ کړی دی چې د بشري حقوقو فعال حیات پرېغال دي سمدستي خوشی کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په ویلامي کې لیکل شوی دی چې حیات پرېغال د خپل اساسي حق د بیان د ازادۍ نه د استفادې په جرم نیول شوی دی. د پاکستان حکومت حیات پرېغال په فیسبوک د فعالیتونو لپاره نیول دی او څو میاشتې کیږي چې هغه تروسه بندي دی. حیات پرېغال د پښتون تحفظ تحریک یو فعال ملاتړ کوونکی و. په خپل فیسبوک کې د پاکستان د پښتون د اساسي حقوقو لپاره مبارزه کوله. د پښتون تحریک یو اساسي شیدونکو محسن داوړ چې په واشنگتن کې د آشنا رادیو سره ځانګړي مرکه کړي وویل چې د پښتون تاریخ مشران دغه د خوشی کېدو لپاره مبارزه کوي او هیله لري چې د پاکستان حکومت په هغه ډیر ژر خوشی کړي. محسن داوړ وویل موږ د حیات پرېغال دوسیه څارو او موږ کوشش کوو چې هغه ډیر ژر آزاد کړل شي. د پاکستان حکومت چې د پرېغال قضیه څومره زندولې سوي ده هغه مړی وزندوله خو اوس نور نسی کولی چې بندي وساتي. هغه وویل
ګور دي دا تحریکونه په مختلفو وختونو باندې د مختلفو فیزونو تیریږي نو انشاء الله امید ده چې سبا به دغه زمانه توشي. زمونږ تر دغه یقین دي چې سبا به ځکه جاري په کیس کې چې څومره زندوله شو سلګ ډېر قانوني مسلې دا سره پېښ شو په منځ کې. بهرحال زه به راغونډه په دې کې مچي انشاءالله سبا کېدی شي دغه په 15 تاریخ دغه په هایکورټ کې دغه دی نو انشاءالله سبا کېدی شي دغه ضمانت وشي.
حیات پرېغال چې د ډېر اسماعیل خان اوسېدونکي دي د پاکستان پولیسو د جولای د میاستې په 15 هغه وخت ونیوي چې هغه د عربي اماراتو نه د خپلې کورنۍ سره د رخصتۍ د تېرېدلو لپاره تللی وو. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګا وایي چې د امریکا داخله به هیڅ وخت پرانی سي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. د خبر تفصیل د زیبا خادم څخه وو.
خاغلی زنګنه دا ومنله چې جنوبی کوریا دا درې میاشتې کېږي چې د ایران نه تیل نه دی اخیستي او واشنگتن هم کلک هوټ کړی دی چې د تیلو صادرات به بندوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د همدې کال د مې په میاشت کې خپل هیواد د ایران د اتمی موافقه نه وایست. واشنگټن د نومبر په میاشت کې په ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګوي چې هدف د ایران د تیلو د صادراتو بندول دي. امریکا د خپل متحدینو نه هم غوښتي دي چې د ایران نه د تیلو واردات کم کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ماسکو لپاره د ناروې سفیر ایزار کړی او د یو روسی وګړي د نیول کېدو له کبله خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. ویل سوي دغه کس تېره جمعه له پلازمینې اوسلو بهر په یو هوایي ډګر کې د جاسوسۍ په شک نیول سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې ویل چې موږ له دغه سړي د بې اساسو تورونو د لرې کېدو او دغه د خوشې کېدو غوښتنه کوو. د ناروې چارواکو د یک شنبې پر ورځ ویلي وو چې یو روسي وګړی د غیر قانوني استخباراتي فعالیتونو په شک نیولی دی. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه واورېدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې د پټولې نړۍ کې د مخدره موادو ضد مبارزه وکړي. د امریکا غک خبریال جف کستر رپورٹ را لېګلې زموږ همکار تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دغه خبرې پرون په هغې غونډې کې کړې دي چې هلته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیران نیکی هیلی، د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت مشاور جان بولټن او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس هم موجود وو. ملګری ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې تقریبا 1.5 میلیون خلک د مخدره موادو نه د خلاصون لپاره علاج ته ضرورت لري، او هم ملګری ملتونه وایي چې تقریبا 450,000 خلک هر کال د مخدره موادو د زیات استعمال له کبله مري. ښاغلی ترامپ خپل دغه خبرو کې په تیر میاش کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې په باب د سپینې ماڼۍ هغې غوښتنې ته هم اشاره وکړله چې د هغې اصلي هدف په ټوله نړۍ کې د مخدره موادو د تقاضا کمول، د مخدره موادو د قاچاق مخه بندول او د مخدره موادو په ضد د نړیوالې همکارۍ زیاتول دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي
If we take these steps together, we can save the lives of countless people in all corners of the world. And when I say countless, I'm talking about millions.
موږ به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشمیره خلکو ژوند ته نجات ورکړو. زه چې کله بشمار خلک وایم نو زه د میلیونو میلیونو خلکو په باب خبرې کوم. زه په دې هم خوشاله یم چې په دې کوټه کې موجود هر یو ملک له دې سره موافقه کړې ده چې زموږ دغه غوښتنې ته جواب ووایي، او هم زه غواړم چې ستاسو د ټول نه په دې مننه وکړم چې تاسو ټول د دغه مهم مسلې په باب متحد یاستئ. امریکا هیله لري چې ستاسو د ټولو سره یو ځای د ټولنو د کورنیو د حفاظت زموږ ماشومانو ته د مخدره موادو د پاکې اندې لپاره په ګډه کار وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس په ټوله نړۍ کې د مخدره موادو په ضد د دغې مبارزې د پیل د ابتکار د هڅو له کبله د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نه مننه وکړه. نن به د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل وینا واوروي، او د چهارشنبې په ورځ به هغه د امنیت د شورا د غونډې نوبتي ریاست وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
ټاکل شوی د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به د چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې وینا وکړي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د ایران د اتمي معاملې څخه د امریکا له وتلو او په ایران باندې د اقتصادي فشارونو وروسته ایران به د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې د بحث توده موضوع وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي چې ولسمشر ترامپ به د چهارشنبې په ورځ د ایران په اړه د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي، خو دغه سرګندونې به ډېرې پراخې وي.
د امنیت شورا په غونډه کې به ولسمشر د هغه ګواښ په اړه خبرې وکړي چې ایران نړۍ ته ورپېښ کړی دی، خو هغه به په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د ګواښ په اړه هم خبرې وکړي. د دې تر څنګ د شمالي کوریا د وضعیت په اړه چې موږ لا نور کار هم لرو سرګندونې وکړي.
اغلی هیلی زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره د خبرو لپاره چمتو دی، خو ایران دا غوښتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې خبرې موافق دی.
فکر کوم چې ولسمشر په دې اړه روحانه دریز لري، هغه هر وخت خبرو ته تیار دی.
بلخوانندو شنبه د ایران د سپای پاسداران انقلاب مرستیال قمندان چې د اهواز په برید کې د وژل شویو کسانو د جنازې په مراسمو کې خبري کولې، امریکا او اسرائیل په اهواز کې په پوځي پریډ کې په برید تورن کړل او خبرداري ورکړ چې له ایران څخه ویجاړونکي غبرګون ته ځانونه تیار کړي.
تا چې زموږ اټومي ساينس پوهان په سړک باندې ووژل، زموږ غچ دی ولید. ته پوهیږې چې موږ څه در وکړل؟ موږ ژمنه کوو چې زموږ ځواب به ویجاړونکی او مرګونی وي. ته به له خپل کاره پښیمانه شي.
په زرګونه خلک نن د ایران د اهواز په سړکونو کې د شنبې ورځې د قربانیانو د جنازې د ښخولو په مراسمو کې راټول شوي وو. په برید کې د سپای پاسداران د 12 غړو په ګډون 15 تنه وژل شوي او تر اویا زیات ټپیان دي. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور فائزه هاشمی چې مدني فعال هم ده، اسوشیټډ پریس ته ویلي چې کچیر اوسنی سیاسي وضعیت دوام وکړي، دا به اوضاع نور هم پیچلی کړي. ایرانیان ډیر ستړي دي او نور زغم نه لري.
خلک اندېښمن دي چې څه به کیږي. نو زه فکر نه کوم هر یو د رژیم بدلون غواړي، خو ټولنیزه ازادي د دوی حق دی او د دوی د غوښتنې یوه برخه ده. ایرانیان خپلو ارمانونو ته رسیدل غواړي، ځکه هغوی احساس کوي چې په پرمختللې نړۍ کې دا ډول ژوند د منلو وړ نه دی چې بل څوک ورته دا پرېکړه وکړي چې ښځه، نر، ځوانان او پیغله څنګه جامې باید واغوندي.
داسې بریکي چې د تهران لخوا د اټومي معاملې د مراعاتولو برسیره امریکا په ایران باندې بندیزونه زیاتوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د یوګانډا د پارلمان مخالف غړي رابرټ کیاګونی د جمهور رئیس د یری مسیونی نه غواړي زمامداری د سیاسي جاتلبین د مخه کړي. خبریالی حلیمه اتومانی رپورټ را لېږلې. زامن مومند د تلولي
منګوالو به د تعقیب لور نه خپل نظرات په آزاد ډول څرګند کو. دا هغه پیغام ده چې د پارلمان غړي کیاګو لانی چې په بوبی واین او شهرت لري د دوشنبه په ورځ جمهور رئیس یوویری موسیوینی ته استولې ده. که ګولانی له امریکا نه راستون شوی دی او له هغه وخت نه راپه دی خوای دا لومړی مطبوعاتي کانفرانس دی. امریکا ته د هغو ټپونو د علاج لپاره تللی و چې تیره میاشت د پولیسو د توقیف په وخت کې زخمي شوی و. د په موسیوینی د مستبد کېدو تور ولګاوه چې یوګانډیان یې فرار ته مجبور کړل، ځکه دوی د ده مخالف نظریات لري. کیا ګولانی له موسیوینی نه وغوښتل چې د راتلونکي نسل په ځای د راتلونکي نسل انتخاباتو ته پاملرنه وکړي. د پارلمان غړی کیا ګولانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
The nation has always been looking up to you. It is not too late, Mr. President, to do what is right. It is not too late to listen to our cries. It is not too late to regain your...
دا داسې وخت و چې تاسې په قدرت کې نه وئ. تاسې په یاد لرئ چې داسې وخت به راشي چې تاسې به په قدرت کې نه وئ، ځکه نو تاسې باید د خلکو سره په داسې طریقه سلوک وکړئ چې غواړي له تاسې سره وشي. د ملت سترګې همیشه تاسې ته دي. ښاغلی جمهور رئیس، لا ناوخته نه ده هغه څه وکړه چې صحیح وي. لا ناوخته نه ده چې زموږ شکایتونه واوري. ښاغلی جمهور رئیس، د خپل میراث د ژغورلو لپاره دی ناوخته نه ده. د امریکاغه خبریال کوشش وکړه چې د حکومت د نطاق سره د کیاګولانی د تبصرو په باره کې تماس ونیسي، مګر کامیابه نه شو. کله چې کیاګولانی تېره هفته د انتبی په بین المللي هوایي میدان کې له الوتکې نه راښکته شو، نو په هغه وخت کې پولیس او عسکر ځای په ځای شوي وو چې د ده د پلویانو د مارشونو یا مظاهرو مخه ونیسي. سیاسي څارونکی اندریو کراماجي موسیوینی ته د کیاګولانی پیغام د پخلاینې په حیث ګڼي، مګر کراماجي شک لري د یوګانډا مشر به په دغه پیغام باندې غور وکړي یا نه. کراماجي خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
I think that he ought to self introspect and think about what has gone on before, the contribution he has made, the interest of safeguarding his legacy, whatever he has done, which he is now starting to unravel and destroy, and think about those things and now move towards securing that legacy.
زه فکر کوم دا باید خپل ځان ته وګوري او فکر وکړي چې د دنه د مخه څه شو او د ونده څه و. د خپل میراث په ژغورلو کې که علاقه لري چې څه د کړي دي او اوس دې په حل کولو پیل وکړي او یادې تباه کړي او د دغو شیانو په باره کې دې فکر وشي، د دغه میراث په ژغورلو دې اقدام وشي او د دې ډاډ دې ورکړی شي چې موږ په خپل هیواد کې د لومړي ځل لپاره قدرت په سوله ییزه طریقه انتقالوو. په کې ګولانی او په دوه دیرشو نورو کسانو باندې د خیانت تورونه لګېدلي دي چې د اروا په نامه خارګوټي کې د جمهور رئیس موسیویني د موټرو په قطار باندې تیږې ګزار کړې وي. که په دوی باندې دغه تورونه ثابت شي نو اعدام کېدای شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا ځل په امریکا کې داسې یو امکان لیدل کېږي چې دوه مسلمان امریکایان به په لومړي ځل د نومبر میاشتې د منځمهالو ټاکنو وروسته د امریکا کانګرس ته لار پیدا کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دغه سفر په میشیګن کې پیل شو او په مینیسوټا کې دوام وکړ او الهام عمر او رشید طغیب باور نه درلود چې کیسه به واشنگتن ته ورسیږي.
یوازې په کانګرس کې د یوې څوکۍ معنا نه لري، بلکې دا یو قوي پیغام لري.
دا هغه پیغام و چې د دواړو ایالتونو خلکو د اګست په میاشت کې د لومړني پړاو په ټاکنو کې درلود. یعنی یو مسلمان ښځه به په کانګرس کې د هغوی نمایندګي وکړي، که څه هم له دین سره یې زیات تضاد موجود دی.
زما د کمپاین یوې فعالې له خپلې دندې استعفا وکړه، د هغې امره خوشي نه شوه، خو هغې ورته وویل چې زما په اړه اندېښنه مه کوه، ځکه چې زه به د هغې ښځې لپاره کار کوم چې د لومړي ځل لپاره د میشیګن ایالت نمایندګي کوي.
کله چې موږ کانګرس ته د دغو ښځو احتمالي ټاکل کېدل ګورو نو دا یوه مهمه خبره ده.
الوین وایي چې د دغو دواړو ښځو برای دا یو نوي طرز تفکر نمایندګي کوي. په امریکا کې یوازې 1000 خلک مسلمانان دي، خو په نړۍ کې شمیر په زیاتېدو دی. د پیو څیړنیز مرکز وایي چې اسلام به تر 2040 پورې په امریکا کې دوهم ستر دین وي او الهان او رشیدا د دغه زیاتېدونکي بڼې نمایندګي کوي.
This is the quintessentially American story.
دا کټمټ هماغه امریکایي کیسه ده، دا د آیرلند، ایتالیا او پولند مهاجرینو کیسه ده، دا د بیلابیلو قومونو او دینونو کیسه ده او هم دا امریکا ده.
رشیدا د میشیګن ایالت د ډیټرویټ په ښار کې د فلسطینی مهاجرینو په یوه کورنۍ کې زیږیدلې او لویه شوې ده. الهان په سومالیا کې زیږیدلې او د مینیسوټا په ایالت کې اوسېږي. که څه هم په کانګرس کې د هغوی د دین په مقابل کې تضاد موجود دی، خو هغوی د هغه ډیموکرات ګوند دا یو مترقي څانګې نمایندګي کوي چې د نومبر میاشتې په منځمهالو ټاکنو کې د سازو د مجلس د کنټرول د ترلاسه کولو خوبونه ویني. رشیدا سیال نه لري او الهان د خپل جمهور غوښتونکي سیال یو کوچنی اختلاف سره مخامخ ده، خو ټیلر وایي چې ګټل یوه ستونزه نه، بلکې لویه ستونزه د خلکو او امریکایي مسلمانانو دا غوښتنو پوره کول دي.
هغوی به د خپل هویت له امله لا زیات فشار سره مخامخ وي، او څرنګه چې هغوی د یو تاریخي بدلون نمایندګي کوي نو هغوی به د کانګرس د نویو غړو په توګه لا زیات مسؤلیتونه ولري.
کانګرس د مهاجرینو په شمول په زیاتو موضوعاتو خبرې کوي او رشیدا او الهان به پکې د برخه اخیستلو فرصت ولري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ساینس پوهان چې د اروپا په فضایي اداره کې کار کوي د تاریخي سفر لپاره تیاری نیسي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د اروپا په فضایي اداره کې ساینس پوهان په لمریز مدار باندې د ماموریت لپاره تیاری نیسي چې په بیساري توګه به د لمر په باره کې مطالعه وکړي. ساینسي پروژې غړی دانیل مولر وایي
We are flying closer to the sun than we've ever flown before and we'll take pictures and a lot of exciting data of the sun itself but also of the solar wind as it emerges from the sun.
موږ مرتن از دې داسې الوتنه کو چې په خوا مو نه دا کړي، موږ به عکسونه واخلو او په خپل د لمر موجوده ډاټاګانې به جمع کړو، مګر هم لمریز باد چې د لمر نه سرچینه اخلي. د فضایی بیړۍ لپاره دغه سفر درې کاله وخت نیسي چې د لمر په 340 میلیونو کیلومتره کې دغه سفر کیږي چې دا به له هغه څنه ډېر لس ځلې زیات وي چې ځمکې ته رسیږي. دانیل مولر بیا وایي
Measuring the solar wind, we can learn about the composition of the sun itself, and we can also get a better handle on how space weather works. So we want to better understand how the sun changes.
د دې لپاره چې مریض بعد اندازه شوی وي، موږ د لمر د ترکیب په باره کې معلومات لاسته راوړو، او موږ د فضا په باره کې معلومات لاسته راوړو چې څنګه اداره شي، ځکه نو موږ غواړو ښه معلومات لاسته راوړو چې ځمکې ته نږدې لمر فضایي چاپیریال څنګه بدلوي چې په نړیوال سیستم او د مصنوعي سپوږمۍ په مخابرې باندې هم تاثیر کوي. ساینسپوهان داسې تختې ډیزاین کوي چې د لمر په مدار به د زیات حرارت په مقابل کې مقاومت وکړي. د فضایي چارو د انجینر مرستیاله ډاکټر مایکل سپراک Why?
Heat shield is going to be receiving the bulk of the heat from the sun. We've got to cope with nearly 500 degrees C. So some many new materials have been developed, including one that's been made out of ground animal bones to try and keep the temperatures behind that heat shield in the spacecraft as low as possible so that electronics can work through.
د لمر د حرارت ټول زور به د حرارت د جذبولو په تختو باندې وي. دغه تختې د سانتیګراد تقریبا د 1500 درجو په مقابل کې مقاومت کوي، ځکه نو ډیر نوو موادو ته پرمختګ ورکړل شوی دی چې په ځمکه باندې د څارو له هډوکو نه جوړ شوي مواد پکې هم راځي. د حرارت د تختې تر شا ټول حرارت ساتل کیږي، او فضایی بیړۍ چې د امکان تر حده پورې ورو وي، ځکه نو برق کار ورکوي. د ځمکې له مدار نه به فضایی بیړۍ وتوغول شي، ځکه نو د لمر قطبونه ورنه ښه لیدل کیدای شي. دا داسې یو څه دی چې پخوا نه دی لیدل شوي. دغه انجینران به چې دغه تجربه یې کړې ده د بل الکترونیکي سیستم لپاره تیار وي، د ژوند کولو امکان به امتحان کړي. دا به وکلن امتحان وي. د امریکا فضایی اداره یا ناسا به دغه ماموریت په 2006 کال کې پیل کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان ملي لوی ائتلاف د انتخاباتو د ټاکنو د خپلواک کمیسن د خوا د بایومټریک سیستم د لارې د ولسی جرګې د روانو ټاکنو د رای ورکونکو د پیژندګرو د پریکړې هرکلی کړی. اکرام شینواری رپورټ رالیږلی.
د ملي لوی ائتلاف په نوم د یو شپږ سیاسي ګوندونو او خوځښتونو ګډ ائتلاف د ټاکنو د خپلواکه کمیسون لخوا د ولسی جرګې پر روان ټاکنو کې د رای ورکونکو د پیژندګلۍ لپاره د بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو د پریکړې وروسته د ټاکنو د کمیسون د ولایتي دفترونو مخ ته د خپلو مدني حرکتونو د پای ته رسیدلو اعلان کړی دی. د دغه ائتلاف یو غړي همین همین د دوشنبه په ماسپښین کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې د ملي یووالي د حکومت او د ټاکنو د خپلواکه کمیسون دغه پریکړې هرکلی وکړ.
دیواد په مراکز او ولایتو کې په مدني حرکتونو لاس پوري کړي او پلان مولرلو چې خپل اعتراضونه په یواد کې سرتاسري او لا پسې پراخ کړو، چې لنی کمرغه د ملي یووالي حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خلکو غوښتنو سره سم پریکړه وکړه چې راتلونکي ټاکنې به د بایومټریک ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستنې ترسره کیږي، او همدارنګه سیاسي ډلو او مدني ټولنو ته په ټاکنو باندې د اغیزناک څار زمينه برابروي، چې دا دواړه د ملي لوی ائتلاف غټي غوښتنې وي.
همین همین ویل چې دغه پریکړه وروسته ملي لوی ائتلاف د خنیت پر اساس خپل مدني حرکتونه پای ته رسوي.
په ورته وخت کې حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غواړي څومره ژر چې کېدای شي د بایومټریک د پروسې د پلي کولو د میکانیزم او په ټاکنو باندې د څار لپاره د زمینی برابرولو په اړه جزئیات د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملي لوی ائتلاف پلویانو د ټاکنو د کمیسیون لخوا د ولسی جرګې پر روان ټاکنو کې د شفافیت او جعلي تذکیرو په واسطه د سوځلي رایې اچونې د مخنیوي لپاره د بایومیټریک سیستم په واسطه د رای ورکونکو د پیژندګلۍ د غوښتنې عملي کېدو په خاطر په مزار شریف کندار ننګار او هرات خارونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفترونه د څو ورځو لپاره وتړل. د افغانستان د ملي ائتلاف غړي همین د ټاکنو د اوسني سیستم د بدلولو د غوښتنې په باب چې د افغانستان حکومت او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا نه ده منل شوي دومره ویل چې د دې لپاره چې د سیستم د بدلولو پریکړه باید د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا پارلمان ته واستول شي او پارلمان باید دا پریکړه تصویب کړي، نو د همدې لپاره ملي لوی ائتلاف به د سیستم د بدلولو په خاطر خپلې هڅې جاري وساتي. تر څو راتلونکي ټاکنې د یوې واحدې رای د کارونې سیستم یا SMTV پر ځای د متناسبې نمایندګۍ یا PR د سیستم له مخې ترسره شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د بایومیټریک سیستم له لارې د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره یې یو پلټنه پیل کړې چې د بشپړېدو په حال کې ده. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د وایان مرسیال زبیح الله سعادت امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغو پلټنو پایلې به په یوه یا دوه ورځو کې اعلان شي.
زمون تیړنې مطالعات اویا سلنه بشپړ شوي دي، فقط په تراتونکو یو دوه ورځو پورې به مونږ په دې اړه باندې خپل تیړنې بشپړې کړو چې آیا په راتلونکو ټاکنو کې د دغه سیستم څخه به څه ډول استفاده کوو، څه وخت به دغه سیستم زموږ په ولکه کې راکول کېږي، تر څو وتوانېږو هغه په هېواد کې یو ویزره د رای ورکونې محلونو ته ورسولی شو او د ټاکنو په ورځ د هغې سیستم نه استفاده وکړو.
د ټاکنو د سار ادارې د بایومیټریک سیستم څخه د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره د کار اخیستو د پریکړې کله کې خو دغه ټکنالوژي څخه د کار اخیستو برخه کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د کاري ورته په باب اندېښنې څرګندې. د ټاکنو سار یو شمېر ادارې د تلې په تشتمه د ولسي جرګې را روان ټاکنو ته د یوې میاشتې څخه د کمې مودې د پاتې کېدو له امله د ګڼې چې په دغه موده کې به د کارکوونکو د روزنې چارې سمې پر مخ لاړې نه شي او د ټاکنو په ورځ به د بایومیټریک سیستم د کارونې په برخه کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون مامورین د ستونزو سره مخ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسن د ولایتي دفتر دروازه بیرته پرانستل شو او اعتراض کوونکو خپل خیمه وتړله. عزیز الله په خپل رپورټ را لګلې.
پوره دوی اونۍ مخکې په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسن د سیمه ایز دفتر دروازه د اعتراض کوونکو له لوري تړل شوې وه. په دې ولایت کې اعتراض کوونکو غوښتنه درلوده چې د راتلونکو ټاکنو د رڼوالي لپاره دي ټاکنې په بایومیټریک سیستم ترسره شي. په کندهار کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف نوم د سیاسي جریان غړي وایي چې په کابل کې د رهبری شورا او ټاکنو کمیسیون ترمنځ خبرو کې غوښتنه منل شوی او دوی خپل اعتراض پای ته رسي، خو اعتراض کوونکو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې کله غوښتنه ونه منل شي بیا به خپل اعتراض پیل کړي.
کله انتخابات هم غیر شفاف وي او شفاف نه وي دا به ډیر غټ جنجالونه را مابینځ کې.
چې موږ د کار مرکز سره خبره کړې ده، هغه وعده ورکړې ده، نو در څو پر موږ درغه وخت پر سکوت پاتې کچیر دي دا ونه منله دغه د خیمه لار زموږ دایمي زموږ فلاس کې ده.
د کندهار تر څنګ په ځینو نور ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په لویانو تړلې و. یاد سیاسي جریان حکومت تورنی چې په انتخاباتو کې لاس وهنه کوي او دا تور هم پوری کوي چې اوسنۍ کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري.
که دولت مر سره شفاف انتخابات هم نه مش هیڅ کله د چا په مقابل باندې بد دغه نظر نه لرو. مش بایومیټریک انتخابات غواړو چې دولت پر رايو باندې خپل کاندیدان وټاکل سي او دولت پر رايو باندې راسي، دا به د ټول ملت لپاره یو غټه کامیابی وي.
خو په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمیز دفتر نوې ټاکل شوی رئیس نعمت الله ورداګ وایي چې ټاکنې به پر خپل وخت ترسره شي.
زموږ دفتر د کندهار نن ورځ رسما پرانستل شو او موږ خپلې چارې پیل کړې. موږ کوم چې پتوانېدلی یو د بیرون هم د خپل کارونه مخته وړي په خپل ټاکلي وخت به ټاکنې ترسره کړي.
د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله تیره اونۍ خبر ورکړ چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې روانې ټاکنې په بایومیټریک سیستم ترسره کړي. ټاکل شوی دی چې د میزان په 28مه د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وسی او د کاندیدانو کمپاین به هم د میزان له 28 مینیټې څخه پیل او تر 28 مینیټې پورې به د شلو ورځو لپاره دوام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لارې د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هله ده چې هېرې نه کړي.
قدر مون اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی وي.